سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږه لازادې رادیو نوري اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. دا سار لښپګو دا مخام تشپګو په لاندو څپونو نه سی یو شو 25 مترو او د مخام لښپګو د سار تشپګو په منځني څپه دولس شپګ نه دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو. یا پاکستانی چارواکو نن جمعه ویل چې د افغانستان پولیسا په څو بریدونو کې الکتر لگا تا پاکستانی سرتیری او سختریزي وسلوال وژل شوی دی. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د سفارتو سرچینو دی اژانس ته ویلي دی چې تیر شپه د پاکستانی طالبانو یوې ډلې چې په درنو وسلو سنبال و په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتیری وژل شول او لس نور ټپیان شول. د دغه سرچینو په خبره پر پوځي پوستې له برید وروسته نخوتو څو ساعته دوام وکړ. چارواکو ویلي چې دوه نور سرتیری په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتو په جلا پیښو کې ووژل شول. پاکستاني چارواکو همدارنګه ادعا کړې ده چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو د یوې اووه کسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستان سرتیرو په ډزو ووژل چې د افغانستان له خاورې پر پوله د وختو هڅه کوله. د تا ورته داوی ل د مخکی پاکستانی چارواکو په کراچو کړی دی خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه تل رد کړی ویل دي چې هیڅ چاته به اجازه و نه کړی چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. دا ناتو مومی منشی ینس سټلټنبرګ چې د کار مودې پای ته رسیدل ویل چې د نړیوالو ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف او د افغان حکومت سمدستي سقوط دا خو د چي له هغه هیواد څخه د ناتو د ځواکونو وتل غوره پریکړه وه. سټلټنبرګ پرون د دلپاره د خدای پیمانۍ په جوړ شو مراسم کې د هم ویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډېر اوږد شو او له شل کال جګړې وروسته هم دوی دا جګړه ونه ګټله. داسې متحد افغان چارواکي نه و چې د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته مسؤلیت ومني. ین سټلټنبرګ په تیرو لسو کلونو کې د ناټو سرمنشي و او اوس چې د کار موده یې په ختمېدو ده ټاکل شوې ده چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هالنډ پخوانی صدراعظم مارک روتا د هغه په ځای د ناټو د عمومي منشي په توګه کار پیل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې په جنوب کې پر کورسک سیمې د اوکراین د برید له کبله د روسیې پاوس اړ شوی چې څلوېښ زره سرتیري د سیمې ته ځانګړې کړي. ولادیمیر زلینسکي پرون پنجشنبې دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې مسکو او کیف د کورسک سیمې اړونده وضعیت په اړه زده نقیصه څرګندونې وکړې. د روسیې پوس پرون د ورځې په پیل کې ادا کړې وه چې له سیمې د اوکراین ځواکونو د ایستلو په وړاندې جګړې کې پرمختګ کړی خو د اوکراین پوس ویل چې د روسیې یرغلي زبرید په شاته مولي. د اوکراین ځواکونو د اګست میاشتې په لومړیو کې پر کورسک یرغل وکړ چې تر اوسه د سیمې پر یوې پوزي پری وی پراخی ساحه کنټرولری د اوکرين ولس مشرول شو کیف د دې سیمې د ساتلو نیت نه لري خو هغه کولای شي چې د سولې په احتمالي خبرو کې د اوکرين له برلاسي توپ سره مرسته وکړي. د اوکرين د اروپای کمیسون مشره اورزلا فوندرلون نن جمعول شو د اوکرين په پلاسمین کیف تر رسیدلې او د دې هیواد له چارواکو سره بعد اروپای ټولنی د ملاتړ د ژمي لپاره د تیاریو دفاعي چارو اوکرين ته د وو پرمختللو ساتي هیوادونو یا جی او ډلې له خوا په پرور کولو کې د پرمختګ پر موضوعاتو خبري وکړي. هغه پر خپل اکسپانیا په خاني ټویټر لیکلي دي چې دای هم چدای کیف ته تم سفر دی او هغه مهال د تر سره کوي چې سخت فصل نشته دی چې پایل شي او روسیه هم د اوکرين د انرژي تاساتو بریدونو ته دوام ورکړي. د اروپای کمیسون مشر هم درنګ ویل چې د روسیې د کنګل شو شتمنۍ او یو سلو اتاویا میلیون ډالر به په اوکرين کې د ژمنې وړتیا او د پرکول لپاره ځانګړي شي. او د ملګرو ملتونو یوې لوړ پوړي مشورتي ډلې پرون پنځم ویل اړتیا ده چې د مصنوعي ذهانت یا اي اي لپاره یو نړیوال اجرایی اداره رامنځته شي او د ملګرو ملتونو یو غوښتل چې د دې ټکنالوژي لپاره چې ګړندۍ ودی په حال کې ده د تنظیم لپاره نمړی نړیوال بنسټ کېږي. د ډلې ویل چې اي زموږ نړۍ بدلوي د ساينس په نوو برخو کې د پام وړ امکانات رامنځته کوي. د عامې روغتیا او کرنې د ښه کېدو لپاره اقتصاد ته وده ورکوي او هم د انرژۍ شبکې اصلاح کوي. خو د دوی په خبره که مصنوعي ذهانت تنظیم ده شي له ګټو به یوازې محدود هیوادونه شرکتونه او افراد ګټه پورته کړي او آن پیاوړي سیستمونه به چې پر اوسنیو هغو به ډېر باندې وي کولای شي په نړۍ کې داسې کار کار داسې کچې ته لوړ کړي چې په نتیجه کې داسې وسلې رامنځته شي چې په خپل سر به کار کوي او د نړۍ سولې او امنیت ته له لوی خطر سره مخامخ کړي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب اوریدلی شئ. د افغانستان په جنوب ختیز خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند په ډیورن کرښې ته څیرمه تېر ماښام نښته شوې. له دې سربیره موږ به په افغانستان کې د ښځو بشري وضعیت هم تم شو چې په دې وروستیو کې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان ښځو ښک راپورته کېږي او ملاتړ کېږي. همدارنګه په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې متحده ایالتونو د سولې انسټیټیوټ غوښتنه کړې له نړیوالې ټولنې چې د طالبانو سره د چلند لپاره دوی روښانه تګلاره نه لري. خو څنګه کېدلی شي چې دغه روښانه تګلاره رامنځته شي؟ وړاندې به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. له دې سربیره ستاسې پیغامونه به هم راواخلو. نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. د اوکراین او روسیې جګړې ته به هم ورشو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یو. د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورن کرخې په ګډو کې د تیر مخام په شوی جګړې د ځای طالب چارواکو په خبره درېدلې. خو کاروباریان وایي حالات نورمال دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د غلام خان بندر کمیسیار ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې د پنځم بی په مخام شپږنی بی بجې پایل او تر نیمې شپې پورې دوام وکړ. خو دا چې څومره کسانو ته پکې زیان رسیدلی دی او مرګ شو لړولې ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنې وسلې کارول شوې. که څه هم جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د تیر ماښام پیل شوې دغه جګړه د ځایي طالب چارواکو په خبره درېدلې. خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د خوست ولایت د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردک د جمعې په ورځ د سپتمبر 6 آزادی رادیو ته وویل په نخته کې د هوان مرمیو د لګیدو له کبله یو طالب وژل شوی او نو موړه ادا کوي چې دغه نخته کې درې پاکستانی سرتیری هم وژل شوې دي. بلال وردک د نخت د لامل پاړه څنګه وایي؟ خو وایي وس وضعیت نورمال دی. کڅام د غلام خان بندر کمیسار د وضعیت د دکېدو خبره کوي. خو په غلام خان بندر کې ځینې کاروباریان وضعیت ښه نه ګڼي او وایي هټۍ او تاسیسات لا هم بندې. په غلام خان بندر کې یو کاروباری بسم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حالات چې دغه غیر نورمال پغه دي، یعنی د بیا جګړې امکان هم شته، ځکه دوکانونه همدا اوس هم تړل شوي دي، موږ اجازه نه ورکول کېږي. نو ځینې کورونه چې دغه د پاکستاني ځواکونو لخوا په مرمیو لګېدل دي، توپ مرمیو باندې چې ملي زیانونه هم لري، خو د ځینې زیان په اړه تر اوسه پورې معلومات نه.
د بسم الله په خبره د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نخته کې دواړو لوري او درنې وسلې کارولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نخته کیږي، بلکې تر دې وړاندې د روانې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې هم د خوست په ځاځي میدان کې د دواړو لوري ترمنځ جګړه شوې وه. هغه مهال هم د خوست لپاره د طالبانو د والی وایند له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلی چې طالبانو د پاکستانی پولیسواتو ځواکونو مقابل کې جوابي بریټ کړای دی. یو شمیر ځایي خبري اعلان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د ډیورنډ کرخې په اوګدو کې د روسي نخټو لامل غني کورنۍ اړې شوی چې خپلې سیمې پرېږدي. د پاکستان حکومت او پاکستانی چارواکو د روسي نخټو په اړه څه نه دی ویلي. ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې دیارلس ځله نښتې شوې دي. د خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې وه.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسیس موږ غاکلا ازادۍ رادیو نوري لکه څنګه مو چې مخکې په راپور کې ووري د تیر مخام د خوست په غلام خان بندر کې ډیورن کرخې تصویر ما د پاکستاني اسواکونو او همدارنګ طالبانو ترمنځ او سوال طالبان ترمنځ نه خطر منځ شي وو. د همدی موضوع په تړاو باندې موږ د مشال رادیو ایډیټر داوود خټک را سره په استډیو کې دی. ل دوی په وورو چې خټک سپتا سیستړي مشي په خیر اغلی تاسو کرا ته وایس په دې اړه په پاکستاني رسنیو کې روسي جزئیات څه دي دوی دغه پیښه څنګه انعکاس کړی دی؟
ډیره مننه. دوه پیښې شوې دي په اصل کې. یو خو نن یعنی نن ورځ چې د شلم د سپتمبر ده او دا سحر وختي په یو بجه باندې شوې ده په جنوبي وزیرستان کې شوې ده. او دویم پیښه بیګا یعنی پرون مسخوتن شوې ده هغه په شمالي وزیرستان کې شوې ده. او دا د پاکستان فوج په یو بیان کې ویلي دي چې دا د افغان پولی د غاړي کسانو په پاکستانی پوسټه باندې حمله کړې ده او په غي کې د پاکستانی پوز یو حوالدار چي دي هغه پکې وشل شوې ده. دا دویمه پیښه چې تاسو تک ماوي دا نن شوې ده یعنی یو بج سحر وختي او په دې کې دا په جنوبی وزیرستان کې شوې ده او هلته د لدی تحصیل دی په جنوبی وزیرستان کې. هلته د پاکستانی پوسټ په یو چوکې باندې وسلوالو برید کړی دی او په دغه برید کې شپږ سرتیری وژل شوې دي او لس سرتیری چې دي د پاکستان د پوسټ د پکې ژوبل شوې دي.
خټک صاحب که په دې مرته وایي د زین راپورونو پر بنسټ باندې چې د افغانستان رسنۍ ورکړي دي یو ډله کسان چې وختلې پاکستان ته واوري ویل کېږي چې د پاکستانی سرتیر خوا په د زوښتل شوې دي. بیا طالبانو مخکې مې دا کړې و چې د دوی خاور او د افغانستان خاور په ټوله کې د دوی پر ضد باندې نه کارول کیږي. پاکستاني رسنۍ و دغه کسانو په اړه څه ویلي؟
بالکل دا د اوس هم دا اوس تاسو چې خبره کوي دا د پاکستان د پوز یو هغه دی یو خبر پانه راغلی ده او په دې کې ویلي دي چې دغه کسان چې و دا په پوله باندې راوړي د افغانستان د پولی نه او دی په معنی ډزې کړې دي او دغه په نتیجه کې دغه کسان وشل دي.
په ټوله کې پاکستانی چارواکي د دغه روسي او نخته پاړه دا روسي نه خدل دی وړاندې نه خته شوی وي په سرحد کې په پوله کې څه وای او په ټوله کې د دغه چارواکو نظر څه دی؟ اړیکې څومره د ترنګلي کولای شي؟
اړیکې خو کته سو وګورینو ډېرې زیاتې خراب دي او د اغه وجه دا ده چې کته سو په ظاهر باندې وګورینو په دې تیر سو میاشتو کې نه خو د پاکستان له خوا سو کتلې دي کابل ته چلته طالبانو سره خبرې کړي او نه د کابل له خوا سو کرغلي دي اسلام آباد ته چې پاکستان سره خبرې وکي. اسی خو دا دواړه گاونډي هیوادونه دي او یو بل سره ډېر لوی پوله لري ډېر نږدې دي. خو دا نه تګ راتګ هم د دې خبرې اشاره کوي چې دا اړیکې چې دي دا ډېر زیاتې خینې دي. دویم خبردار چې پاکستان همیشا دا تور لګی چې په پاکستان کې چې وسلوال طالبان دي یعنی تحریک طالبان پاکستان د دغه غاړي چې کسومره حمله کیږي دا ټول په افغانستان کې دی پناه اخستی دا او د اغه غاړي ناراضي او پاکستان دنه حمله کوي. کته سو وګوره د نن تقریبا دوه هفته وړاندې په کورمکی چې اغا د خوست سره پوره لري د اغه غاړنه هم د دې غاړنه هم په دغه وجباندی چې په پاکستانی فوج باندې مخکې یو حمله شي او دغه په نتیجه کې یو کس وژل شي او بیا د دواړو غاړو ترمنځ دزي شي دغه په وزیرستان کې د دواړو غاړو ترمنځ دزي کیږي. اوس کته سو غره په پیښور کې د افغان کونسل چې کوم د طالبانو کونسل چې کوم اغه باندې د پاکستان ترانه ته د نو درې دو یو تور لګیو دغه سره نور د اړیکې په پاکستان خارجه دفتر ډیر سخت برګون او خود او تر اوسه پوره د اړیکې زیاته ندی راغلی که سه هم د طالبانو اغه کونسل چې دی اغه ځنی خلکو ته ویل دي چې کله چې د پاکستان ترانه شروع شونه ز په دی باندې اون نه پویدم چې دا سندره د وکړه ترانه د نو زکه اون درېدم خو اغه د یو کونسل د پاره دا خبره کول دا خوري راجیب ښکاری غته څنګه پتن لګی چې دا د ملک ترانه ده نو په دی باندې اړی کې ډیر زیاتی خراب دي او د دې ترڅنګ د امنیت د وجنه هم اړی کې خراب دي بلک تاسو ګوره نو لتیرو دریو هفتو د تورخم لاره چې دا اغه هم په د جمرود سره نږدې ځای خلکو په دی وجبان تړلې ده چې دی د پاکستان د فوج نه خفه دي او د دې کورونه چې کمران شوی دی وای چې دا دی جوړ کیندي د تورخم لاره تړلې ده او اغه لاره بیا بدل کړل شوی ده نو د اغه د وجنم د افغانستان نه چې کوم مالونه راځي د مثال په توګه لکه انګور د افغانستان نه په دې موسم کې راځي نو د انګور ژوند چې دی اغه خو 2-3-4-5 ورځې بیا خراب شي اغه مالونه خرابي ګلګیا دي په اغه باندې طالبان هم خفه دي د دې غړ نه پاکستان نه سیپاهی تجارتی اړیکې هم خرابې دي امنیتی اړیکې هم خرابې دي سیاسي هم خرابې دي او ډیپلوماټیکی هم خرابې دي
فخدل تل دولن دی پختنی کوم تاسو ترانه یادونه وکړه موږ په ترانه ته مغه ملي سرود هدف دی خا موږ ورته ملي سرود وایو د اوریدونکو د لپاره د وځه
بالکل ملي سرود
او کډوالو باندې د دیغې څومره د لاندو کې راټول
کډوالو پرون یو تازه بیان راغلی د پاکستان د سرحداتو وزیر چې کوم دی امیر مقام دوی ویلي دي چې یو ځل بیا دا ویلي دي کوم چې نه رجستر شوی افغان کډوال دی دا به مونږ اوباسو خدا کله کله دا بیانونه هسه هم راځي یا سو کې یو پښتنه وکینو دی هغه خو ظاهر ده هر سو ګوي چې اوباسو خودي هیڅ نیټه نه مقرر کړي مطلب دا چې نیټه نه مقرر شوی نو بیا تر اوسه پورې په کډوالو باندې کم داسي مشکل هغه نه درغله د پاکستان له خوا چې کني تاسو به خامخو ځي خدا دا چې پولیس خو وخت په وخت کډوال تنګي کله نه چې لکه کاغه په اسلام آباد په خبر کې خو بیا هم لکه حالت خي هو په لاهور کې مشکل وته جوړيږي پنجاب کې جوړيږي په سند کې وته بیا ډیر زیات مشکل دی اسلام آباد کې هم بلکې بعضی خلک خدام وایي چې دې سره کاغذونه وی او بیا هم پولیس تنګي په سین کې کنه نو هغه مشکل خوشته هغه لري
ډیر زیات مننه کور ودان د مشال رادیو ایډیټر داوود خټک وو چې د غیر روستي نخټې په اړه سره جو زیات شریک کړل
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
آزادی رادیو څلور وی ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالعه په هم در څلرو خو ترغې وړاندې ورشو یوې نړیوالې موضوع ده د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فندرلون نن د اوکران په پلازمینه کیف کې ده نو موړې به د روسیې په وړاندې جګړه کې له اوکراین سره د دې ټولنې د مرستو پر دوام ټینګار وکړي او هم بل د هیواد سره د انرژي د تامین په برخه کې نوې ژمنې وکړي تفصیل نوریاس نوري نورو
د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فوندرلان بل اوکراین څخه د اروپای ټولنې د ملاتړ د دوام او د روان ژمي لپاره د تیاریو په ترڅ کې چې د هیواد انرژي ډیر تاسو د روسیې په بریدو کې پنه شوی او ویجاړ شوی د اړتیا وړ انرژي د برابرولو په برخه کې نوې ژمنې وکړي مېرمن فوندرلان نن جمعه په خپل ایکس پانې په خوانی ټویټر کې لیکلی چې لکیف څخه دا اتمه کتنه داسې مهال تر سره کوي چې سخت فصل نږدې په پیلې دوه یو روسي هم د اوکراین د انرژي پر تاساتو بریدونو ته دوام ورکړي تم د چنو موړ به د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره په کتنه کې پر دې خبري وکړي چې اروپای ټولنه په څه ډول کولای شي له اوکراین سره د اړتیا وړ انرژي په تامین کې مرسته وکړي هغه همدارنګه زیاته کړې چې اروپایي ټولنه به اوکراین ته په زړورو هڅو کې لاس ورکړي او دا دلته د همدې لپاره راغلي چې له کیف سره د دغه ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړي هغه زیاته کړې چې له چارواکو سره به د ژمي لپاره په دفاعي تیاریو او اوکراین ته د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی وډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعاتو خبرې وکړي د اروپای کمیسیون مشر کیف تل سفر یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې اروپای ټولنه به اوکراین ته نور یو سلو اتاوی میلیون ډالر ورکړي چې پرې د انرژي ویجاړ تاسات ورغوي نوې کېدونکو انرژي ته پراختیا ورکړي او همې په مرسته سرپناوي ورغوي د روانې اونۍ په پیل کې پاریس میشته د انرژي نړیوالې ادارې IEA خبرداري ورکړ چې اوکراین به سګنۍ سخت ژمی په مخ کې ولري ځکه د هیواد انرژي تاسات د روسیې د بریدونو په نتیجه کې ډیر تر فشار لاندې دي روسیې په دغو بریدونو کې د اوکراین د برېښنا د تولید د تودولو تاسات او د لیږدولو شبکې په نښه کړې دي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي نړیواله ټولنه له هم له طالبانو سره د چلن لپاره روښانه تګلاره نه لري. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي سره دی چې نړیواله ټولنه غواړي طالبان د دوی د کلونو له امله محدود کړي، خو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري. د دې انسټیټیوټ شنونکو زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د بشري حقونو، اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. تفصیل سنکا کرناورو.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ یا یو ایس آی پی ویلي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د چلند لپاره د یوې روښانه تګلارې په جوړولو کې لا تر اوسه پاتې راغلی. یا د انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ په یو څیړنیز راپور کې ویلي سره له دې چې نړیواله ټولنه غواړي طالبان د هغوی د کړنو له امله محدود کړي، خو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري. په دې راپور کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ شنونکو ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته افغانان له ګڼو د بشري حقونو، اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي چې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې اغېزمنې کوي. یا د انسټیټیوټ ویلي چې طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د زده کړو، کار، روغتیا، پاملرنې او د ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ په برخه کې د نجونو او مېرمنو د حقونو د محدودولو په موخه له سلو څخه ډېر فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه قانون ته په اشاره سره ویل شوی دا د افغاني ټولنې له ټولو اړخونو څخه د ښځو د حذفولو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو هڅو یو نوی پړاو په نښه کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د طالبانو له قضایه سیستم څخه په نیوکه ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په سلګونو افغان نارینه او ښځې په عام محضر کې وهل شوي او یا تر دوو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر وړاندې یو ځانګړی دریځ خپل کړي. د بشري حقونو فعالې قیاسایی ازادی رادیو ته وویل
مو از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد کشورهای
موږ له نړیوال ټولنې د ملګرو ملتونو له سازمانونو او د نړۍ او سیمې له هیوادونو څخه غواړو چې د طالبانو پر وړاندې د بشري او د ښځو د حقونو د نقص کوونکو یوې ډلې په توګه یو ځانګړی دریځ خپل کړي. موږ د دوی د مالی او سیاسي تحریم غوښتونکي یو چې د فشار د یوې وسیلې په توګه وکارول شي څو دوی بشري او د مېرمنو حقونو ته درناوی وکړي.
بشر حقوق زنان تر افغانستان
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ورته غوښتنه لري.
دا په رښتیا سره ډېره د اندېښنې وړ موضوع ده چې نړیواله ټولنه لا هم طالبان سره د تعامل لپاره واضح تګلاره نه لري او دا غفلت د بشري حقونو سرغړونې ته لانور هم لاره هواروي. نو په داسې حال کې نړیواله ټولنه باید عاجل اقدام وکړي، باید د طالبانو پر وړاندې اقتصادي بندیزونه ولګول شي او د بشري حقونو سرغړونو په اړه جدي څارنه وشي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو څخه څه باندې درې کاله تیری کی، خو لا تر اوسه نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او بشري حقونو ته درناوی او د یو ټول شمول حکومت رامنځته کول د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره یو له اصلي شرطونو څخه بلل کیږي. خو د طالبانو حکومت له بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو پر نقص تورن دی. د دوی د حکومت چارواکي بیا تل دا کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه دا چې نړیوالې ټولنې او افغانانو ته د منلو نه ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو زموږه ګلزاده راډیو ناوړې وسته ازادي راډیو خبرونه څلور ویش ساعت دوام لري. د سهار لښبګو د مخام تشبګو په لاندو سپونه نسی ویش 25 مترو او د مخام لښبګو د سهار تشبګو په منځنۍ صپا ټول شپګ نوي هم درنګ تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر وب پاڼه چپاته ازادي راډیو .com د هلته ولولي هواوري لا دې سربیره پر فیسبوک، یوټیوب، ټلګرام، انستاګرام، واتس اپ او ټویټر مو هم فالو کولای شئ. هلته زموږ مطالب در سره لستلای شئ. اوس هم د افغانستان جنوب کې اورزګان ته ورسو. د اورزګان ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د بیرغونې په برخه کې د کارونو غوښتن کړي. د دغه ولایت کې په تیر جمهوریت کې ځینې پراختیایي کارونه پیل شوي وو چې اوس یې اوسیدونکي غواړي دغه کارونه بشپړ او په بیلابیلو برخو کې دوی ته خدمات برابر شي. دوی په خبره چې دوی هیڅ ډول خدماتو ته لاسرسی نه لري. ورزو تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
چنارتو ولسوالۍ د اورزګان ولایت د ترینکوټ ښار په شاوخوا 40 کیلومتره کې فرته ولسوالۍ ده. دغه ولسوالۍ د تیرو دوه لسیزو پر مهال د درنو جګړو شاهد فاته سوې. اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژوند له لومړنیو خدماتو لږې ډلې تعلیمي او روغتیایي هغوی ته لاسرسی نه لري. د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکو 35 کلن نظر محمد د ازادي راډیو سره خبرې کوي. د تعلیمي ستونزو په اړه وویل
تیو په دغه دغه کې غړسوی یو نو د سفنجرو سو په دغه کې سو کښنیانو پر دغه رقم باندې سو نه د کښنی شي زده دی نه د لوی شي زده دی بهاله کاو هم ګرځو.
نبی الله د یادې ولسوالۍ یو بل وسیدونکو دی دی بیا د روغتیایي خدماتو د ستونزو په اړه وایي
موږ د دې څخه سوند سره مخامخ چې موږ نه رسیدګي کوي چې مریض راته پیښ شي نه بل خو موږ د یو ساعت لار موږ د شپږ ساعت لار موږ پر لارې باندې اوریج دي نه موږ نه سو کولای موږ اوریج دي موږ مریض درځي نه رسیدل موږ شپخانه تر رسیدګي نه سو کولای بل ځای تر رسیدګي نه سو کول موږ ډیر سره مایوس یو موږ د دولت سره غوښتنه لرو چې موږ غم دی وخورس.
د دې دغه شان په یو شمیر نورو برخو کې هم د نورو ستونزو یادونه کوي. د دغه ولایت دوه تن نور اوسیدونکو لالی او محمد الله وایي
شهر تو ګور د خانو ته وګوره د دروازو ته وګوره یو شهر تل در کندل ولسوالی په نامه مند دغه ولسوالی په نامه مخ سارا کې په دې نامه شرمیر په دغه شهر شرمیر په دغه خانو باندې شرمیر په دغه لارو شرمیر.
موږ د غواړو د اسلامي مرحله ټول مشرانو څخه غواړو چې زموږ ولسوالی ته ډیر پام لرنو کې زموږ شهر ته زموږ بازار ته دغه اوجمنه واده چې کوي د عملی وسی.
د اورزګان ځای طالب مسولین هم د خلګو ستونزي منی خوای پلان لري چې په ولسوالۍ کې به په خپل هڅو او د نړیوالو موسو په مرسته په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری غاولی قریشی وایي چې اوس مهال د غنی پرمختیایي پروژې حالت فلي کړي دي.
چنار ټول ولسوالۍ هم یو له غو ولسوالۍ څخه د چ په دې برخه کې ډیره توجه ته سوې ده او لا هم به توجه ته کو تر څو د نړیوال موسسات په همکاري باندې او یا هم د اسلامي مرکز څخه د بل جهه څخه د تدبیرغونې په برخه کې کارونه وکړي او د پروژې په لیکي.
دا یادونه ورده چې د چنار ټول ولسوالۍ ترڅنګ د اورزګان ولایت د گیزاب خاص اورزګان او چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سره مخ دي او مخ کې په وار وار له ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات. ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دی ایران ته د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دی. نو هغه په دغه لاندو شپو کې تقریبا په د لاس وروزو 15 وروزو هغه کسان یې نیولې دي او افغانستان ته یې د مرز کړې دي چې ویزه هم لري قانوني تللی دی. د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته دی هدا سم نه چې د تاریخ نتیر شوی دی هر څه ټول تاریخ لیدي ویزې هم تاریخ لیدي پاسپورت هم دوی بیا هم پاسپورتونه ته اخستی دی ورته سیده کړی دی. ځوروي چارواکي پولیس ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوال سره. نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې موږ غیر قانوني غیر قانوني خستری وایي خو موږ به چې غیر قانوني خو باسي سیده خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال د ویزې وال هلته څوک کارتونه لري یعنی قانوني مطلب مدار چې قانوني کسان چې څوک ورته ایران ته دوی خپل د قانون ته به احترامي د قانون سپکاوي نکړای دی یعنی قانون دوی خپل نه دی عملی کړی په ځان باندې دوی خپل د قانون به احترامي کوي ځکه افغانان قانوني ورته دلته.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. وروره ته مخ کې ما تاسو سره خبر کړی وې چې د مو سي د یو خور خواره در په در سیمه د سیل تقریبا لو لسوالي جخه 50 کیلومتر لري یو زموږ په سیمه کې شبکه هم کار نه کوي. دا زه تاسو سره خبرې کوم د یو ځای له پی سی او سره د انټرنیټ له پی سی او سره موبایل کنیکټ کوو نو د موږ سیمه ډیر مشکلات لري ورور، تاسې د موږ غاغ تر لوړ پړو چارواکو ورسوي، د امارت تر مسلونه ورسوي. سیمه موږ په سیمه کې سیمه ډیر اړتیا ورته لرو، هغه موږ روغتیاي مرکز ته لرو. سیمه په سیمه کې هیڅ روغتیاي مرکز نشته، لارم خراب دي، در پدر یو خلک هم غریبان دي. په سیمه کې د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي، په سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو. ورور د موږ غاغ ورسوي، مو ډیر له مشکلاتو سره مخ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی میتر او رسیدو په دې برخه کې درڅه د آزادۍ ملما پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. پاکستانی چارواکو نن جمعه ویل چې افغانستان پولی ته نږدې په څو بریدونو کې لږ تر لږه اته پاکستاني سرتیري او سخت دریځي وسله وال وژل شوي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د استخباراتو سرچینو د اژانس د ویلي چې تیره شپه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې په درنو وسلو سمبال وه په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتیري ووژل شول او لس نور ټپیان شول. د دغو سرچینو په خبره پر پوځي پوستې له برید وروسته نښتو څو ساعته دوام وکړ. کولی چې د نور سرتیري په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو افغان طالبانو ترمنځ د نښتو په جلا پیښه کې وژل شوي. پاکستاني چارواکو هم دا انګېدا کړې چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو د یوې کسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستاني سرتیرو په ډزو وژل شول چې د افغانستان له خاورې پر پوله د اوښتو هڅه یې کوله. دا ناتو عمومي منشي ینس ټلتنبورګ چې د کار مودې پای ته رسیدلې ویل چې د نړیوالو ځواکونو لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف او د افغان حکومت سمدستي سقوط ده، خو د هغه هیواد څخه د ناتو د ځواکونو وتل غوره پریکړه وه. ستلتنبرګ پرونه د لپاره د خدای پامنې په جوړ شو مراسم کې د هم ویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډیرو کوت شو او لشل کلنی جګړو سره هم دوی د جګړو نه ګټله. د سی متحد افغان چارواکي نه و چې د دوی د ځواکونو لوتل وروسته مسولیت ومني. ینس ستلتنبرګ په تیرو لسو کلونو کې د ناتو سرمنشي وو او اوس یې د کار موده تمه ده چې د همدې اکتوبر تر نومړې نیټې پای ته ورسیږي. د اکتوبر په نومړې نیټه به د هالند ټوپخانه صدر اعظم مارک روتو دغه ځایناستی شي. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فون در لین نن د جمهور چې دا د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلې ده او د دې هیواد له چارواکو سره به د اروپای ټولنې د ملاتړ د ژمي لپاره د تیاری او دفاعي چارواکو اوکراین ته دوه پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعات خبرې کړې. هغې پر خپل اکسپانیا په خاني ټویټر لیکلي چې دا یې کیف ته تم سفر دی او هغه داسې مهال تر سره کوي چې سخت فصل نشي ده چې پیل شي او روسیه هم د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونو ته دوام وکړي. د اروپای ټولنې کمیسیون مشر هم ترنګو ول چې د روسیې د کنګل شوو شتمنیو یو سل اته اویا میلیون ډالرو به په اوکراین کې د ژمنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره هم ځانګړی شي. او د ملګرو ملتونو یوې لوړ پوړي مشورتي ډلې پرون پنجشنبه ویل اړتیا ده چې د مصنوعي ذهانت یا AI لپاره یو نړیوال اجرایی اداره رامنځته شي، او له ملګرو ملتونو وغوښتل چې دغه ټکنالوژي لپاره چې ګړندۍ ودې په حال کې د تنظیم لپاره نمرې نړیوال بنسټ کې دي. د ډلې ول چې AI زموږ نړۍ بدلوي، د ساينس په نوو برخو کې د پام وړ امکانات رامنځته کوي، د مرختي او کرنې په دغه کېدو لپاره اقتصاد ته وده ورکوي، هم د انرژي به کې اصلاح کوي، خو اړتیا ده چې د تنظیم لپاره یو اداره موجوده وي.
د ازادي ملما،
السلام علیکم. د ازادي ملما پروگرام کې مونږ مالک ستانیزای ملما دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خبرولو مشهور دی چې بیلابل ټولنیز مسایل د تنس په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی چې بل اخره دغه ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. شغلی مالک ستانیزای وی په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر لا جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. شغلی ستانیزای د ازادي ملما پروګرام ته شرغلست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه اولی کم سوي دي.
سالی صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره ټول هیوادوالو ته سلامونه. نیک هلی مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو جناب سالی صاحب. لنډو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړله. صالح صاحب، تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم دغه لنډ ویډیوئی کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه مهال کې خلق ډیر په کور کې وو، هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حده پورې فیصله بند ول، خلق وخت لرو، د ما لامدغې خلانه په استفادې سره او د همدغې وخت نه په استفادې سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول، ما دا غوښتل چې هغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم، هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ورورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغو د فیصله په دې اړه مثبت نظر لري او که منفي، خو ما خپله هڅه وکړله. او اوس تا صدا وویل چې اوس هم په هغه اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کېږي په ټولنیزو رسنیو کې، زه خو فیصله هغه بېله شکه چې په هغه اندازه باندې نه دي لکه هغه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2020 کال کې د کورونا او قرنټینو په مهال سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سي څه ښکاري چې په اصطلاح دغه نسبي امنیت، کنه نسبي امنیت افغانستان کې، او د دغه تر څنګ هغه منفي اړخ د نجونو د تعلیم، نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل، دغه مسایل دي چې یو هغه مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده. په دغه باندې مې خبره کړې ده، خو هغه حالت نه انشاءالله ما ته داسې ښکاري چې راوتلي یو چې روزانه به م د هر ورځ به م په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې
زیاتې ټولنیزې ستونزې خو له لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجودې دي، بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت د دغسې ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په همغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب صالح صاحب، دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي، دغه څه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې چې هغه چیړلو ته ضرورت لري، هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیر هغه اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده، متاسفانه نالوسته ټولنه یو، کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی، ضرور دی، خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم صالح صاحب ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنی اوس دی ډیر حساس او مسایل حساس تم خمربته ګوتی ورتیری کړی دی، خو تر دې هم حساس مسایل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په داسې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي، کنه نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي، ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده، کنه چې هغه له حلقه په سختي سره تیریږي. نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم داسې نه سي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په جای هضمي کې او بیرته راونه ګرځي، کنه.
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د ځینو ستونزو سبب شوی دي، ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ، فکر نه کوي چې یو لار به ورته پیدا شي.
صالح صاحب، دغه نرم انداز خبره دی وکړه، د موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي، خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي. موږ دا فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کړي او یو څه شدت ورګډ نه کړي، خلک غوږ نه درته نیسي. تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي، هغه خلک تاسې مطالعه کوي کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري، هغه څه دیسودی مراعات کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته را جلب کړي، کنه. نو هغه به تاسې خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده، په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده، هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري. یعنی نرمه لهجه د موږ په ټولنه کې ډیره مؤثره نه تمامیږي. البته د ما نظر داده ممکن زه صحیح نه یم، خو د ما فکر دغه ده. نو ما چې دغه لهجه نسبتاً
تیزه کارول یا به می تنزور غډاو په دې اساس باندې سي خلک واوري غته اوریدون کې غوګونه پیدا کنه نو چې تنز نه پکې او شدت نه پکې څوګي نه اوري نرم خبر څوګا اوري او دغه حساس مسائل کې چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کو موږ خو به وړاندې کو خو دې موږ غا اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه نو که موږ ټول افراد ته رسول غواړو نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه اوري نه پیسله ردی کنه زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته هغه ته دې دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي چې هم باید شدت ورسره وي هغه موږ او تاسو په عامه اصطلاح جذبه ورته وایو کنه هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید تنظم ورګډ کړي کنه دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي
بل ستنیز صاحب تاسو د تن زیاتونه وکړه زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي خو کله ناکله د تنز په نامه د ټوکو په نامه لسپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یو طبقه په نشه کیږي یو څوک د خپل رنګ لمخې سپکاوي سره مخامخېږي یو څوک د خپل ژبې پر اساس یو څوک د خپل قوم پر اساس دغه مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو تنز ممکن د سلګونو کسانو اغې احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي
موضوع دغه سده تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې به یو جمله ما ډیره اوریدل هغه مفهوم به وایم په اصطلاح ژباړه به وایم وای خلکو سره وخاندې خلکو پوره مخاندې کنه نو دغه تنظیم دوه ډول لري یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه په دې معنی چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپی کوي او یو داسې ته خلک خاندي یو خاصه د بقن نه په ټارګټ کوي یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي یا غدي تنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلې ما تر حده دا کوشش کړی د سترڅو دغه تنظیم کوکم یو خاصه طبقه ټارګټ نه کم خو البته کیږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسو همدغه ټولنه کې رالوسیو حتی ما زغپل په داسې چاپیریال کې رالوسیو هم چې په غو کې هم تشدد او هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده و هم په کې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه زه خپل په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوم نو طبیعي خبره ده که زه دا وایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم نه دغسې نه ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه دا ما تخپل یو نامناسب موضوع کاری او خبره دا ده چې رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح د تلای سي هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي
بل ستاسو صاحب تاسو یو کمال دا ده چې په لند کلیپ کې ډېری خبرې کوي کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی ولی پر لندوالی باندې تاسو ټینګار زیات وي
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړله اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې ما ټیک ټاک کارو ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و نو ما بغوښتل چې په دا یو دقه کې هغه کوم موضوع کې زغه کېږم کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاری کم خلکو ته کنه ور زرقې کما نو په دې اساس به زبه ورختا نو ما بغوښتل چې په غوې د قینه حد اعظم استفاده وکم ترڅو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کړای سم کنه نو په دغه سات به اساس به د خبرو سرعت هم زیاتو هغه والیم یا زیرو بم هغه کول او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول ترڅو د خپل فکر په غیوه دقه کې. او بل اساسي خبر تا ویل چې ولې دلته ورختاوي زرزر باید دا خبره کوله. باور وکي ز دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړي په دې معنا ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی. شمشتو مهاجرینو کمپ اوس هغه دی هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپ مشهور کمپ زه په غو کې لوی سوی یم. هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم. دی ښوونې او روزنې یو رئیس و هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندی ده. هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه نو دغه د شپږم د جدي دغه مسائل به سره تلل بیا به کانفرنسونه نیول کېدل. نو دغه تنظیمي خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا به چې جک سو دا تقریرونه به یې ډېر اوږده کوم. اوږده تقریرونه په دې کې به یې په هغه 15 دقیقې به یې صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلی سي په ډېر لغت پراني و تاو سره تاو سو په هغه په اصطلاح نزاکاتو کوو پلانی صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول. دا به موږ ماشومانو چون په زور به کېنه ونیو. هغلته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې د جهادي تنظیمو نو په زور به کېنه ولي. دغه شی ما ته ډېر زیات خسته کړو. تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه زه دومره ستړی سوی چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطانو وغیره به په زور ورته کېنولي و نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم. زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې ورسوم. هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو که تا راواخیست هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو. چون هغه بېجه وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه به پکې زه وخت کې سیلټیس برخه کې مې کار کوو. اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې نو موږ سره کوم همکاران وغو به د کلیوالو ته صحي موضوعات بیانول. بیا به ما ځینو سره ګپ پیسته دا به مې ورته وویل چې وسړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخښنو کې تیر کړ. دومره مننې مو کړلې چې بیخي زیاتې او بخښنې مې دومره وغوښتلې چې په هره خبره کې بخښنه غواړم دا داسې ده او بخښنه غواړم. دومره بخښنو ته ضرورت نشته نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته. زه هغه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسوي. حتی د موږ د خلکو دغه کمزوري په هغه تلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کوي ما خپله کله زړه ورته تنګ شي هغه اساسي خبرې ته به دسې حالت کې راشي اورې به دې ښه زړه تنګ کړي او سیله به دې ونیسي بار بار به پوښتنه وکړي. هغه اساسي خبرې ته موږ زر نه راځو. دغه کمزوري ده. موږ به ډېر اوږد تقریر خو کې به د کار خبرې دوه نه وي. نو زه دا بهتره ګڼم چې دغه شکل دي تقاریرو د خبرو دغه ته تغیر ور په اساسي خبرې ته که زر راسو له ډېرو مقدمو نه تیر سو دا به ډېره ښایي.
نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي. ستاسو سپارښتنه هغو کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي.
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي. زه ډیرو ته همدا خبره کوم چې سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي ډایرکټ ډول شروع کړي هغه مقدمې نه اخلي خو ستاسې هغه دیني خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي. حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده. لندن سیدا دا صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتی. حتی هغه سیاسیونه هم د پوستیجو په سر کاغذونه یو روان کړي سي بس ده بس ده. یعنی مطلب دا چې د خبرې د نورې خسته کونی دي هغه نه بس کوي. زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پرمفهومه وي. هغه غني خان یو ډیر جالبه شعر ویلی وایي ویل کم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګین هم بیان کړی ده، خو مطلب داسې ډیره وینا کول، خستکونه وینا کول، دا د اثر په جای دی په جای اثر وکړي، هغه معکوس کار کوي، هغه خلق زړه له موضوع نه توري. دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه صالح صاحب باور کوي، ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و، ما فکر وکړ ملایا مون ټولنه کې د لوستو لوړه فیصدی لرو، لوړه سلنه لرو، او کدی نه لوستو، نو دا خو طبیعي خبره دی، مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نه لوستي دي. د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خیست پیسې پی ورنکړلې او مطالعه یې ونکړه په ټولنه کې اثر ونکړه. زه ډیرو ته هم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر نن سبا عصر سده دا دی کتاب نه راوتلی، دا دی ویژوالایزیشن اثر ده، دا دی ویډیو اثر ده. نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي، هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې، ګوري ویډیویي شکل، ټوله دنیا روانه ده دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي. د مونږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي، دا نه مردوم ډېر ښه کوي، ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي، ډېر ورته خوشحاله یم. خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته، ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري، ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی. نو ته چاته کتاب لیکې، چاته مجله چاپې، که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې ده، یو څه ناڅه اصلاح دي. که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي، نو نالوستي خو په خط نه پیږي، ته دا کتاب مجله چاته چاپوې؟ خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي، نن سبا موبایل دغه نالوستی کلیک پرې کوی سي، یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي، ویډیو یې پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي، هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغې احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم، خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې، خو تر 2010 پورې، 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو، ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې. 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړه، ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس مونږ څومره ځای پده، مونږ په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو، حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لویږي، ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده، پاکستان کې لا ډېر ده، خو افغانستان کې نشت برابر ده. نو ته که ورځپاڼه کې یو کالم ولیکې، هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوستی اطرافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری، نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه، او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی، یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي، موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پی ولګي، خو بیرته خرڅول کې بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی، خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي، ډیر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورکړه. حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې، کېدای شي ته عایدات هم ولرې. ما ته ډیرو خلکو دغه وړاندیز کړی چې ته یو چینل جوړ کړه، ته به عایدات ولرې، ته بل دې کار وغیره نه په خلاص، خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي. ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم د ټولنې ته ورسیږي، هغه عایدات که نه وي پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو، هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه.
مننه ستانیزه صاحب، که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوئ، دغه منفي دودونه او کلتورونه، نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوئ کې داسې هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره، او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي، ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي، چې دغه سي منفي مسایل د ټولنې کې دوی غواړي په هغه کې اصلاحات راولي، چې په څه ډول انداز بیان کړي؟
سالی صاحب، زه یو موضوع غواړم چې روښانه کړم. د موږ د ټولنې یو غټ علت سدا روخان فکر طبقم په دی ونتوانی دل سی ټولنې تا خپل قانی کې خپل ټولنه خپل ځان په سی روانه کې غټ علت سیو، هغه د منګه په اسلام محافظه کاری و، د منګه بی جوراتی و. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روخان فکر طبقه چې دغه فوق العاده بی جرأت طبقه ده. بی جرأت په دې معنا ده چې هغه محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چپ پاتې شوي که کړي دي ما مخکې له درته ویل خو چیرته به یې لیکل کړي نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغرده وغږېږي باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم ستا د تغیر کیفیت هم د موږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه همدغه چې خلک د جهالت ټاپې ته وایي باور وکړئ ټولنه د ښه تغیر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپل په دغه څو کلونو کې درکړې د په ماحول کې سزه اوسېدلم. زه په دې په دومره نامني کې په کلو کې اوسېدلم زه په دې دومره نامني کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم. ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره د ځوانانو د پوهول لپاره باور کارم کړی ولنټیر خدای خدمتګاري. یعنی په دې معنا چې نه مې د نظام په استازیتوب کړی نه مې د این جی او یا موساتو په استازیتوب بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپل دنده ګڼله چې باید خپل هغه د چاپیریال ځوانم پوه کړم که پوه نه کړم سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې په لغه نه پراوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغام ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم دې کې ما کورنۍ د دې کې زه لوی سوی یم اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي دا خو دا توان خو سبا ما کورنۍ ته متوجه ده ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي ډیر محافظه کاری ونه کې ډیر غټ تغیر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي. یعنی دغه تغیر زه په خپلو سترګو باندې وینم په متاسفانه مونږ دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي محافظه کاری ډیر زیات. هغه خبرې ګوره سالی صاحب تا ته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زه سې نن غږېږم. زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې یا لغه اول کې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدل. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه په جرأت سره ورسم په جرأت سره په دې معنی د ما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت لري هغه دم ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که مونږ دا وایو منځ ژوند کوو دلته په اصطلاح مونږ داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغیر راځي. او که مونږ ځان غلی ونیسو مونږ نسلونو نسلونه هم د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغیر رامنځته کړي مونږ به همدغه صفات شي.
بله استانیزه صاحب وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښه ده څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي؟
سالی صاحب دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلي. یعنی که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته سیما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق په ډېر شوق په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمو نه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې مونږ د یو پیغام په انتظار و ته لطف وکړه دغه دغه شی په مونږ مه دروه دا مونږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته یې حوصله راکوله. ما ویلې که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي باور یې دا یو رسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي و چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د مونږ د مونږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه رسک سره مخامخ وو. خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله
چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره غټه خلاوي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسائل خلکو ته نور وړاندې کړي دا پټ پاتې دي. مو علماء ډیر مسائل پټ ساتي، هغه خپل شاګردانو ته وایم یا خپل طالبان ته وایي دا مسائل تاسو عوامو ته مه وایي، دا د منبر خبره نه ده چې په منبر تاسو وایي. نو ولې نه وایي؟ خورته وایي کنه خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه دغه نالوستې ټولنه د مونږه خلک دغه دا ګورده او ججوره لري چې هغه فیصله او منطقي خبره ولو که هغه د ټولنې له کلتور سره له هغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي، هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده. خو مطلب ډېر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه، ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته، مال په جرات سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي یې. اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې تا خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلي چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و، چا به فکر هم نه شو کوی چې دغه دا موضوع په شکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانانو ته دغه موضوعات عادي شوي دي.